سلامونه ستړي مشهي د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته خراغلي زفرشته سحاک د خبرونه په خبرو نو پایلوم. په پاریس کې د اولمپیک لوبو د پرانیستلو په درشل کې د فرانسې د ریل ګاډي شبکې د چارواکو په وینا قصدن ګډوډه شوې ده. د فرانسې د ریل دولتي شرکت نن وویل د چټ ریل شبکه د فرانسې په شمال او جنوب کې تخریب شوې ده او هلته اور اچول شوې ده. ټاکل شوې ده چې نن د پاریس د اولمپیک لوبې د نړۍ شاوخوا لس زره 1500 لوبغاړو په ګډون پیل شي. د دې لوبو لپاره د فرانسې امنیتي ځواکونو سخت تدابیر نیولای دی. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اروپایي ټولنې استازولي په یو بیان کې وویل دغه اتحادیه په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د ښځو او نجونو په برخو کې د طالبانو د بشري حقونو سرغړونو ته ډېره زیاته اندېښمنه ده. په دې بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو همداراز راغلي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو بنیادي حقونو څخه چې په دې کې زده کړې، کار او آزاد سفر شامل دی منع شوي دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونام او د مهاجرت نړیوال سازمان ویل وو چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي په زیاتېدو ده. په دې ترڅ کې تمه ده چې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون راتلونکي سه شنبه د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو لپاره چې د داعش د خراسان څنګې د مالی سیستم د ګډوډولو لامل کیږي لس میلیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. دغه وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه په ننګرهار کې د ګټورو کانونو په ګډون د طبیعي زیرمو د استخراج لارې تمویلوي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې دغه ډله د ګټې ترلاسه کولو په موخه دغه زیرمې له افغانستانه بهر قاچاق کوي. په دغه اعلامیه کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویل شوی چې داعش خراسان ولایت څنګه هم د سیمه ییزو مرستو، مالیاتو او له خلکو څخه د زور زیاتی له لارې پیسې ترلاسه کوي او هم د داعش له اصلي تروریستي سازمان څخه ملاتړ کوي. د اعلامیه په دوام کې په عامه سیمو لکه ښوونځیو، جوماتونو، روغتیايي مرکزونو او جنازو باندې د دغه ډلې د تروریستي حملو یادونه هم شوې ده. د داعش د خراسان څنګه د ځپلو په اړه د طالبانو له ادعا سره سم سره سره دغه ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو مسولیت په غاړه اخیستی او نړیوالې ټولنې په ځلونو په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کامیلا هاریس د اسرائیل صدر اعظم څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې له حماس سره په اوربند سلا وکړي چې په غزه کې په لسګونو برمته خوشي شي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. هاریس چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له نتنیاهو سره وکتل دای هم وویل چې له هغه سره یې خبرې ښکاره او ګټورې وې. هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه خو په غزه کې د تیرو نهو میاشتو جګړې په ترڅ کې د خراب بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال 95 کلنې کامیلا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې پرون د امریکا د ښوونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه. په هوسټن کې د امریکا د ښوونکو د فدراسیون شاوخوا 3500 ډلې ته د وینا پر مهال اغلې هاریس وویل چې د راتلونکي لپاره مبارزه کوي. نوموړي په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقونو پر مسلې تمرکز وکړ. همدارز یې ارزانه روغتیایي خدمتونو او د ماشومانو د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه. جو بایدن د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د انتخاباتو له کاندیدای لاس اخلي او د کامیلا هاریس ملاتړ وکړ چې د پزای سیالۍ ته به ودرېږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې نن جمعه د جولای په 26مه اعلان وکړ چې دغه هیواد د دفاع وزارت په خوانی مرستیال دیمیتری بلګاګوف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. بلګاګوف د 2022 کال په سپټمبر میاشت کې د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه له 14 کلونو دندې وروسته استعفا وکړه. د روسیې د دفاع د پخوانی وزیر سرګی شویګو له ګوښه کېدو مخکې د دغه هیواد څو لوړپوړي پوځي او دفاعي چارو کې د اداري فساد په تور نیول شوې دي. شویګو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوږدې مودې متحد وو د می په نیمای کې د دفاع وزیر په توګه له دندې ګوښه شو او پر ځای یې پخوانی لومړی مرستیال اندري بایلوسوف وټاکل شو. د اوکراین هوایی ځواکونو په فیسبوک کې په یو پیغام کې لیکلی دی چې نن یې شل روسی ډرون الوتکې ویشتلې دي. په دې پیغام کې وړاندې راغلی چې نن سهار وختي 22 روسی بې پیلوټه الوتکو د اوکراین پر خرسون، سومی، ژیتومیر او چیرنیف سیمو برید وکړ چې شل یې اوکراینی ځواکونو نسکوري کړي. او په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی هوایی مدافع شپږ اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي چې څلور یې د روستوف په سیمه کې او دوه یې د کرسک په سیمه کې لوېدلې دي. بیا هم خرغلی تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اروپایي ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشري کړکیچ او د ښځو او نجونو پر وړاندې د ناعادلانه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. اروپایي ټولنې او امریکا تازه پر سیمې د افغانستان د حالاتو د اغیز په اړه د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان د سرمنشي د راپور په ځوابي اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې سولې او ثبات او د خلک کوم ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون هم ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم د دې وضعیت څخه سختې ناهیلې دي.
اروپایي ټولنه او امریکا وایي چې په افغانستان کې د روان بشري کړکیچ او د ښځو او نجونو پر وړاندې د ناعادلانه وضعیت په اړه اندېښنې لري. اروپایي ټولنې د پنجشنبه په ورځ پر سیمې د افغانستان د حالاتو د اغیز په اړه د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان د سرمنشي د راپور په ځوابي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خرابېدو او په ځانګړې توګه د طالبانو له لوري د بشري او د ښځو او نجونو د حقونو نقض کولو ډېر اندېښمن کړي دي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض افغان میرمنې او افغانه ټولنه په زیانمنونکي حالت سره مخامخ کړې ده. اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې د طالبانو له لوري په لویه کچه جنسیتي تبعیض ممکن جنسیتي ځورونې باندې واوړي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د اساسنامې له مخې هغه بیا د بشر پر وړاندې جنایت ګڼل کېدای شي. افغانستان هم د دغه محکمې غړی هیواد دی. اروپایي ټولنې همداراز په افغانستان کې پر سولې او ثبات او له خلکو د ملاتړ سربیره ویلي چې د افغانستان وضعیت د سیمې پر هیوادونو هم اغیز لري. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالتونو هم ویلي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه د دغه هیواد د تعامل په سر کې ځای لري. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا دایمي استازولۍ هم پر سیمې د افغانستان د حالاتو د اغیز په اړه د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان د سرمنشي د راپور په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې اقتصادي ودې له تبعیض پرته د ټولو حقونو ته د درناوي او د نورو پر وړاندې د افغان خاورې د نه کارونې په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا وایي چې د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ناهیلي کړي دي. د بلخ پوهنتون د فارمسۍ د دویم کال محصله وږمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیله یې لرله چې په افغانستان کې د درمل جوړونو یو فابریکه جوړه کړي، خو په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته په کتو ښایي د غارمانې هېڅکله پوره نه شي.
زه ازما په شان لورې جنکې د نړیوالو څخه د بین الملل حقوق بشر او نورو سازمانونو څخه همدا هیله کوو چې د تعلیم په برخه کې دې چپ نه پاتې کیږي، مکتبونه او پوهنتونونه دې خلاص شي او د افغانو جنکو د سرنوشت سره دې لوبې نه کیږي.
د ښځو د حقونو د برخې فعاله راشده فائق بیا وایي چې د طالبانو له لوري له افغان میرمنو د حقونو اخیستل له ذهني فشار او ځورونې پرته بل هدف نه شي لرلی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بندیزونه په د افغانو نجونو په زده کړو باندې د بل هیڅ شی نه ده، مګر ذهني ځورونه ده. فقط وایي موږ وځورئ، نور خو دوی ته په کراتو باندې معتبر دلایل د قرآن نه، د حدیث نه، د نورو منابعو نه تر راوړل شوي دي چې انجلۍ د تعلیم حق لري. دا چې دوی بسترګې پټوي نو دا مخکره خبره ده چې دوی موږ ځورئ.
د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د پام وړ خراب شوی. تمه ده چې را روانه سې شنبه د جولای په 10 د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت د خبرو لپاره غونډه هم جوړه کړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا په ګډون بیلابیل هیوادونه او بنسټونه په افغانستان کې د بشري په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو طالبانو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، خو طالبانو بیا تل ویلي چې د شریعت او اسلامي اساساتو پر رڼا کې افغان میرمنو ته د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمن دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست وي د پخوانی رژیمونو په ټکو یې نامطلوبه کارکوونکي له دندو ګوښه کړي دي. عبدالحق وسیق د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د ملي امنیت پخوانی افسران د افغانانو پر ضد د هغه په خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. د ملي امنیت د پخوانی ریاست یو شمېر ګوښه شوي کارکوونکي د دغو تورونو په ردولو سره ادعا کوي چې په دې اداره کې له پخوانیو کارکوونکو څخه د مسلک کی مسایلو لزده کړی وروسته په طالبانو پورې اړوند کسان په دندو ګمارل شوی دي. پاتې حال د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست تایید کړه چې په افغانستان کې د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخواني کارکوونکي چې د ده په خبره نامطلوبه وه له دندو ګوښه کړای شوي دي. عبدالحق وسیق د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ستاینې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تېرو ټولو نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره یې وحشیانه کړنې ترسره کړي او خپل سری نیونې، اختطاف، ځورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو وژلو لپاره د زمینه برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو ته اړ کول د استخباراتو له دندو څخه وي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورن دي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتک سره دا ټولې ستونزې پای ته رسیدلې. د ملي امنیت دوو پخوانیو کارکوونکو چې له دندو ګوښه شوي دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او ویې ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکوونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسان یې پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یادونه ذکر یاد وکړي ځای باندې خپل فکری کسره وصل او استخبارات دوی ټول تخلیه کړل.
دوی تر اوسه له هغو کادرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړې چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړي او له پخوانیو کارکوونکو سره په سپکاوي چلند کوو او دا ادعا چې دوی د بهرنیو هیوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادا کوي چې طالبانو د ملي امنیت د یو شمېر پخوانیو کارکوونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکوونکي ګمارلي دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلي نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له 30 څخه تر 30 پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرهای باندې بعضې بیرونی روزل شوي یا د ایسای روزل شوي کارمندان یا مستقیما د هغوی کارمندان به ځای په ځای کول د هېواد د امنیت او حکومتوالۍ لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی او ډېرې خرابې پایله به ولري.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول، شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکو یې ټولې چارې او رسېدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تېرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي، د طالبانو د استخباراتو اداره د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سری نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لادرکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تېره بیا معترضو ښځو آن دای دا هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو شمیر چې په 2023 کال کې د نړۍ نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال مړه شوي د بل هر کال په پرتله لوړ دي. د کډوالو نړیوال سازمان د پنجشنبه په ورځ ناوخته په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د مړو شویو تر ټولو زیات شمیر د افغانستان او بیا ورپسې د میانمار وګړي جوړوي. د کډوالو د چارو پوهان د کډوال منونکو هیوادونو لخوا د قانوني کډوالۍ د چارو اسانه کول او د دې تلفاتو د کمولو اساسي حل لاره بولي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په 2023 کال کې نور هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال ډېر وګړي مړه شوي دي. یاد سازمان د پنځشنبې په ورځ د جولای په 15مه ناوخته په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال له جنوري د همدې کال تر ډسمبر میاشتې پورې د هغو کسانو شمیر چې د نړۍ نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال مړه شوي تر 2014 وروسته د بل هر کال د همدې مودې په پرتله لوړ دی. د IOM د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې په آسیا پاسفیک هیوادونو کې 1,568 کسان مړه شوي او لادرکه شوي چې افغانستان د 1,080 کسانو په درلودلو سره تر ټولو لوړ تلفات لري او ورپسې میانمار د 436 کسانو په لرلو سره دویم هیواد دی چې ډېر تلفات لري. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په 2022 کال کې د مړه او لادرکه شویو کسانو شمیر 1,083 تنه ښودلی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM دا هم ویلي چې افغانانو ته دا زیانونه تر ټولو زیات د افغانستان او ایران ترمنځ په ځمکنۍ لارو ور اوښتي دي او یو شمیر د پام وړ زیانونه دغه شان د بنګال او اندامان سمندرګیو په لارو کې هم ورپېښ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د مړه شویو له ډلې د 83% کسانو جنسیت او عمرونه پیژندل شوي چې 80% نارینه 10% ښځې او 10% نور ماشومان دي. افغان کډوالو هم پر دې لارو کې خپلې زړهبوږنوونکې کیسې له موږ سره شریکې کړي. د کابل اوسیدونکی سعادت امانی وایي چې دوه ورونه او د تره دوه زامن یې شاوخوا 2 کاله وړاندې له افغانستانه د سویس په نیت وتلي وو چې دوه یې خپل ټاکلي منزل ته رسېدلي او دوه نور یې نه دي رسېدلي. د نوموړي په وینا کله چې زمان او عرفان ورور او د تره زوی یې له ترکیې څخه د سویس په قصد حرکت کړی و 8 میاشتې وروسته یې د تره د زوی مړی د بلغارستان په سمندر کې موندل شوی و او ورور یې لا هم نه دی موندل شوی. هغه وویل
له قاچاقبرانو سره چې مونږ خبرې کولې پر ټلیفون نو ویل به یې چې ښایي پولیسو نیولي وي، بندیان دي. مونږ یې 8 میاشتې 9 میاشتې وغولولې. بالاخره مو د هغه مړی بلغارستان کې وموند، خو زما ورور زمان چې په لاره ورسره یو ځای وو له بده مرغه د مړي او ژوندي تر نن ورځې درک نشته.
د کډوالو د چارو پوهان له دې ډلې د جرمني د نورنبرګ پوهنتون استاد او څېړونکی مجیب الرحمن اتل بیا د کډوالو منونکو هیوادونو لخوا د قانوني کډوالو د چارو اسانه کول د کډوالو د تلفاتو د کمولو اساسي حل لاره بولي. نوموړی زیاتوي
هغه کسان چې غواړي مهاجرت وکړي نو باید د مهاجرت د مسیر او لارې په هکله له کومو کسانو سره چې سفر کوي، د سفر بودیجه او لګښت، او حتی د کوربه هیوادونو د مهاجرت د سیاست په هکله دوی باید کافی معلومات راټول کړي او له هغه وروسته د مهاجرت او سفر عزم او اراده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ څپې یو ځل بیا وغځېدې. دغو کډوالو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي ګواښونه، بیروزګاري، اقتصادي ننګونې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ژوند په بېلابېلو برخو کې لګول شوي محدودیتونه لکه له 6م ټولګي پورته پر زده کړو او پر ټولو نه دولتي او ځینې دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز د دې کډوالۍ لاملونه ښودلي. یادولو ده چې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي زیانونه هم د افغانانو د کډوالۍ یو بل لامل بلل کیږي.
خبرونه او راپورونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم د ازادي راډیوي مجلې خپرونه درته وړاندې کیږي. ملتیا مو غواړم.
ازادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو دلسکون و آثار و معلف همیش خلیل د چلور دوی کلونو پا عمر وفات شو. استاد رفیع وای
دو کاری کړی دی تاخرو حتی دو کال مخکی هم دی عبدالله جان عابد دی یو دیوان چاپاوا پا هوی و لند یادوان هم دی کلی ده
دولس شاعر گلوان وزیر کبیر لیکل مقالی او شیرون چاپیشه
یو چوک تورش پک راغی دی تاریخ دی تورش پو گیده چاپو تا روگوی تور او سور او شین چادرو
په خوست کې د کتاب علمی بهیر د قبایلو په لیسه کې کتابتون پرانست
د دې کتابتون د غنی کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه می د پوهاند نصر الله ستانکزی نظر اخیسته
کله کله مثلا یو غیر مسلکی کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا معنی نور خلک کاروي
په دې خبرونه کې لنډ کیسه هم لرو
قدمونه یو ورو کړو د شاکه هم پکې نیولای شو قدمونه یې بیرته ګړندې کړه د شاکه هم ورسره چټک شو
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د اکشن بی پورسې جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو د سباندی اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف لیکوال شاعر او محقق همیش خلیل لتیرو لسو کالونو رئیس ناروخو او پورستیو کې د کورنۍ د غړو په وینا حافظی هم سمکار نکوه د عبدالولی خان پانتون د پښتو څنګ استاد محمد سایل خان امریکا شخته د خدای بخشلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه له هم نه دي چاپ شوی همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوی د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نشتې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت
همیشه به خدای وبخي یو لوی ملي هستی و او یو لوی خواخوږی انسان و د ژوند پښتنو توقف و پښتو توقف و د دې عملی ژوند د پښتنو لپاره مبارزه د پښتنو د ازادۍ لپاره جدوجهد په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو زحمتونه یې تیر کړي وو تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چپاند استعداد درلود ښه شاعر وو ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډېر پیاوړی محقق وو د پښتو ادب په هره برخه کې جوار کار کرده و بنیادی کاری کرده و او دیده کارونه به ده آیندگان و ده پاره ده استفاده وال او ده تکیه وال
استاد ده تحقیق پا برخه که تاسو که لخپل نظر ارتو بگوری ده مرحوم همیش خلیل آثار چرنگ عرضوی
همیش خلیل سه پداس وقت که شروع کلی چه وقت ده تحقیق مسئله دیره نوی و دیر کم کار شوی و د دې او د پنځوس پلسیزه کې د میلادي پنځوس پلسیزه کې د پښتو ډیر ګټور دیوانونه چاپ کړل د اشرف خان هجری دیوان د سید خټک دیوان د مکاظم خان شهیدا دیوان د بدل دیوان یعنی د دیوانونو یو سلسله یې شروع کړه د دې وخت ډیر لږ دیوانونه چاپ شوي همدارنګه د دې پښتو په تذکرو کې جاوره برخه واخسته د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا را وروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په اخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی و چې د دوی لنډ پیژندګلوي پکې وه د پښتو چاربایتو د ویونکو دوی لوی مجمع چاپ کړي وې نو په دې اساس د هرې خوا ته پام واته د ماشومانو لپاره یې اثار لیکلي وو د ټول هغه کارونه وو چې نوي شعور شروع شوي وو او اکثره یې د شروع کړي وو
البته لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل پخوانی نسخې
بلکل دوی چاپ کړل یعنی هغه وخت دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو خوشحال بابا او رحمان بابا او د مشهورو شاعرانو تر دیوانو پرته د نورو شاعرانو دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو لیکن دوی یوه لویه لړۍ شروع کړه او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت وو او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه ده چې ورکه خزانه لیکلې ده نو هغه یې په غیر منظم ډول یعنی په یوه برخه کې دی لیکوالو سوانی چولی او په بل برخه کې دی دوی وینا او دلیل دا دی چې زه ته تعقیب لاندې یم او کدا چاپ نکړم او کیدای شي چې دی چاپ نه پاتې شي نه همداسې غیر منظمی کتاب چاپ کړی ځکه چې د نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي نو په داسې سختو شرایطو کې دا کار کړی او د پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی وو؟
همیش ته زه په وروستیو کلونو کښې هم ورغلی وم چې په کابل کښې وم پېښور ته ولاړم او کور یې ډېر لرې ځای کښې نیولی وو پوښتنه مې وکړه ورغلم او ورسره کېناستم ډېر ظهیر وو ډېر
وبخښې یعنې تقریبا څو کاله مخکې
تقریبا یو لس کاله مخکې به وو
لس کاله ظهیر شوی وو هغه وخت
ډېر ځای شوی وو ځکه د ده ژوند ډېر ښه ژوند وو دای سپورټمین وو سپورټ یې کوه لیکن په آخرو کښې د ده زوی چې بې رحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ د هغو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شو.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کښې اوسېده دی خو پخوا ښار ته نږدې اوسېدو تاکال کښې ژوند
په تاکال کښې کور وو لیکن دای په دې وخت کښې تللی وه ډېر لرې ځای وو هلته تللی وو کور یې پرېښی وو
د کورنۍ د غړیو یې رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کښې حافظې هم سم کار نه کوه استاد کله چې تاسو ولید په هغه وخت کښې څرنګه
وو؟ هغه وخت هم ښه وو حافظه یې ښه وه کار یې کړی دي ته آخرو حتی ته دوه کاله مخکې هم کار کوه د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپوه په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده لیکن بیا هم ډېر زور شوی وو څلور نوي کلن وو نو په دې اساس هغه د سن په تقاضا یې د حافظې ظهور شوی وو.
له استاد رفیع څخه په مننې څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسي کې کړی نه وو په یوه شعر کې چې په خپل ږغې پخوا له رسنیو کې خپور شوی دی د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي.
د بهار ګلونو څومره ښایسته څومره حسین ښکارېږي څنګه تازه تازه رنګین ښکارېږي لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکارېږي خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې پامال شوو زړونو چې کله تاسو په زمردو وینم د بدخشان دانه وانه لالونو ما سره غم شي پریشان غوندې شم خزان وهلي ګلستان غوندې شم چې درته ګورم سیلی شم زه یو زار چاودې ګریبان غوندې شم شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی سهار مو یو دی هم ماښام مو یو دی تاسو چمن او زه د وطن دپاره
له دې خبرتیا وروسته مو د کوزې پښتونخوا د یوه ولسي شاعر ګیلمن وزیر په ویر د ویل شویو شعرونو او مقالو د کتاب د چاپ له تکله خبرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر ګیلمن وزیر ته به لیکل شوي شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د یوې ډلګۍ مشري کوي وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې وررسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګیلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی او شاعر ګیلمن وزیر د جولای په اومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي شو او وروسته یې د جولای په یولسمه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. جزئیات د فیروزي عزیزي په دې راپور کې چې ګیلمن ته د شاعرې او لیکوالې ملالې کلیوالې په شعر پیلېږي. له تا وروسته
په وطن خواره ګردونه لتا وروسته په وطن خواره ګردونه لتا وروسته ټوټه شوي دلته زړونه لتا وروسته د بیرغ برقا پیکه ده لتا وروسته یې تت شوي دي رنګونه
تا
ټاکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شعرونه او لیکنې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوا نه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي د یوې کمیټې لخوا نه، بیا به ارزو او تر چاپ به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي او وروسته یې د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډېرو لیکوالو، شاعرانو، بېلابېلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه:
یو څوک تور شپه کې راغی، د تاریخ د تور شپو ویده ټاپوته، پر اوبو یې تور او سور او شین څادر و، او پر شونډو یې سرود د څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو، د زلانده سهارونو، د نخترو د باغونو شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو ګلبرینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډېر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتۍ په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري، یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپېږي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼ اندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی ترڅو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا ده چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو، او زده کوونکي زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرول کې هڅه او هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست نور ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلې ده، نو دا زده کوونکي بل دې کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په آینده کې هڅه هم دا وي چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کړو. لله الحمد د موږ د قبایلو علی لیسه د زون په سر خدای امتیاز لري چې لیلیاز د کوونکي لري او شوب تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی او مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایلو لیسې زده کوونکي هم د دوی پولیسه کې د کتابتون پرانستې ته خوښ دی او زیاتوي چې په خو یې یوازې د خوندې کتابونه لوستل، خو اوس دا سنتیا ورته برابر شو چې د ژوند په نور برخه کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مینه افغان د ولستم ټول جز دکون کوم، ان شاء الله دا کتابتون به از دکون کې پروخیا باندې او مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسه کې داس کتابتون او ورنستل شو، فقط د مکتب کتابونه و چې هغه مطالعه کړه. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې یو انسان لپاره یو انسان ورتون کې جوړوي هغه ډیر اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسه کوشش کوو تر سره شو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جات الله دا سم پلیز د کاون ټایم ته کتاب څه د ژوند لار ده، بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړې ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعات نه خبر شو چې نو در خبر موږ د کتابتون څخه حاضر ته ډیر خوشاله یو او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دی وی له دې وړاندې هم په خوښ کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوان بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاته وشتمه د خوست قبایلو پالیلې سکه کتابتون پرانیست. لوی خبرتیا ورسته مې د حقوقي اصطلاحاتو په اړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
پوهان نصر الله ستانکسی د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2000 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، له کله دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تېر اوسي، حل لاره څه ده؟ خو لومړی به له ښاغلي ستانکسی څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مشکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا چې معمولا لغت یو کلمه ده او خاص او تخنیکي معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یو کلمه ای اما اکثرا مرکب دی پل دو یا چو کلمونه. کلا چه یو اصطلاح پی یو قانونی سند که تسجیل سی او غخ پور سی، دغه اصطلاح ملی برلری او ملی اصطلاح کرد کیجی. دوم ارخ بین المللی اصطلاحات دی، یعنی دی بین المللی حقوق و اصطلاحات دی، اغه اصطلاحات دی چه پر نغیوالو بین المللی حقوقو که منل سی بی بی او معمولا بین المللی حقوقو که استعمالیږي، چې ګره ترجمه کیږي د موږ سبب ته. البته دا بل بحث چې ممکن سره په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمه یا ژباړې چې له بین المللی حقوقو نه سوي دي، که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړي دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاح دمو په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په حال کې دا یونیورسل کلمه هلته کارول سوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهانی نه ده، همگانی همه شمول. اما موږ راوستي هماغسې دا هغه شیان دي چې کله کله دمو په ترجمو کې را غلط سوي دي. اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه سوي دي، د معنوس و اصطلاحات په عنوان دمو حقوقي نظام ته راغلي دي او دمو په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څرنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان د نن سبا یو اصطلاح حقوقي اصطلاح اوري او هغه ترجمه کوي او په خپل ژبه باندې، په دولت کې په حکومت کې دننه د مسؤولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا د افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه کڅ کاموسیات یعنی د شام الله حال دورې نه را په دخوا موږ د تکمین یو ډیپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون طی کېږي تصویبیږي د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریدې کې خپرېږي چې افغانستان له 1344 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډیپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کړي. کله کله متاسفانه داسې هم شوي دي چې حتی په پښتو او دري متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي شي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دري متن په عین پاړه کې. کله کله داسې هم واقع شوي دي چې کله چې مثلا له دري نه پښتو ته فرضاً ترجمه شوې ده یا ژباړه شوې ده حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات شوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترې نه تېرېږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه را شروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقي جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقي سیستمونو نه یا له نورو حقوقي منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقي اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي، سره له دې چې ځینې مورخین لرغون آریانا که هم دی ریکویدا شپارسم کتاب یا شپارسم باب پا استناد وایی چی زین اصطلاحات وجود لری، لکه مثلا یاسا دی قانون پنام را غلی. اما پا مشخص دول اغشتای چی مدون مکتر رسیدی یا پا غبان دی مشخص استناد که دی افغانستان د حقوقي نظام تر 19 پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري، لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها. سله اسلامی فکر اخیستل څه دی او تروسه پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڼه یې غوره کړې ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپله تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامي فکر اخیستل څه او تروسه پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شیر علی خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شیر علی خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علی خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي دموږ حقوقي نظام ته، سره له دې چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلاله وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید، ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقی اصطلاحات ګډوډ شوی دي؟ مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلي، که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن هم یو اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کړي؟
په غربي نړۍ کې، په نوره دنیا کې هم لکستاس مهربانی وکړه کوشش کیږي چې اصطلاح عام فهمه وي، اما څنګه د څه اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا کله چې تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ور داخلیږي، د دوی دا مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادیږي، په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه په کې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغه رشتې وي، دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عامفهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دی په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسي وي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان، غیر مسلکي لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا زموږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا څلور ډولو کې دوه ډوله د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق به مال، برا دا ده چې ښځه خپل میړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده که له نکاله ات نزه دومره شی در کوم، یعنی په بدل د دومره شی که ما آزاده که، یا مثلا مهر می در بخم مال دی خپل ازدواج لحق نه خلاص که. دا پیشنهاد خزه کهی، نه ناری نه. یا مثلا موگه بلا مسئله لور تفریق، قضایی تفریق. قضایی تفریق دا مانا لری چه یو عیب پا ناری نه که وجود لری چه دی ازدواج استمرار خزه تا ضرر رسی. مثلا شخص که یو مرض ده چه اغل صعب الالاج ده الالاجی گی نه، دا که ولی سی محکمه تلارسی او د ازدواج انحلال وړي که چیرې ثابته کړه دا کې. یا مثلا میړه نفقه نسي ورکولی، د عدم انفاق په نتیجه کې هم دا ښځه کولی سي محکمې ته مراجعه وکړي. ګران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازینی صلاحیت بې له دلیله دی. اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده، اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایي متارکه، دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا که د طلاق معادل استعمال کړو دا لوی اشتباه ده.
پوهاند ستانکزی، په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې ځینو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوي چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوي ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو دې ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
د حل لاره اول خو ما مخکې عرض کړه دولت وظیفه ده، مغ بیا هم د وزارت عدلیې وظیفه ده، او د قضایي ارګان ستر محکمې او نورو حقوقي مؤسساتو، حتی این شوګان و غیر دولتي مؤسساتو چې وقتی کارونه کوي، دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي. په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بېخبري له قانون نه عذر نه پېژندل کېږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري. استدلال دا ده چې دا د دولت د یو طبیعي په عنوان مکلف ده کله چې قانون وضع کړي که باید ځان ته پوه شي. خیادموږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې، په دې اروپا کې هم، د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لاره یې رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو راډیو چې څلوي ساعته او خپرونې لري او تقریبا ټول افغانستان کوري، او همدارنګه ډېر زیات مخاطبین لري، لشمېره زیات، دا کولی سي چې د ځانګړو پروګرامونو له لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسي، یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي کولی شي دا اصطلاحات ور ورسي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډېر ناممکن ده، دوم که شروع وسي ډېر وخت ډېره ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. دغه تغییر اول ساده نه دي اکثرا.
زه خپله د خپل تجربه په اساس که زه تاسو ته وایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوو ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډېر پیچلي وي. کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډېر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پرې پوهېږي خو رسنۍ هم خرابوي، په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق، د سډیر شانو سره زه خپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کې ده که یو څوک فرضاً لکه زه چې په رسنۍ کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څرنګه کولای شم چې دغه مغالطه له منځه ولاړ شي او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر دوه لارې لري. یو لارې دا ده چې اکثرا تاسو ګورئ چې په لویو مؤسساتو کې په دنیا کې معمول ده، حتی په شرکتونو کې، دوی معمولا حقوقي مشاورین ځان ساتي. د دغو حقوقي مشاورینو یوه وظیفه همدغه ده، مثلا چې که چېرې اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر بل اداره وي، له کوم اصطلاح، له کوم ترم سره مواجه کېږي، د کوم متن د قانون سره مواجه کېږي چې د هغه په مفهوم نه پوهېږي یا مفهوم ورته مجهول وي، نو د حل لاره دا ده چې دا حقوقي مشاور باید حل کړي. دا یوه لاره دا ده چې سړی باید دغه قاموسونه ولري چې په هغې کې مثلا هغه د ګلسری شکل لري، په دې مانا چې هر اصطلاح په لنډ ډول تعریف شوی ده. کله چې تاسو متن وایي هغه تعریف ته باید مراجعه وکړي، یعنې دا په دې عادي ډکشنری کې نشي دي چې تحت لفظ یوه اصطلاح ترجمه شوې ده، او دا بیا لږ څه مشکله ده. د همدې لپاره ممکن مغالطه وسي، اما زما پیشنهاد دا ده په ټوله کې چې باید د حقوقي اصطلاحات په کارولو کې لازم احتیاط نه، ولو که یو عادي متني، ولو که یو حقوقي مرجع، رسمي مرجع ته لیږل کېږي، ولو که یو رسنیز متن وي، باید له ډېر احتیاط نه کار واخیستل سي. یعنې په خپل سر ژباړه منفي تبعات لري.
له پوهاند ستانکزي څخه په مننې، وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله خپرونه کې لنډه کیسه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیو مجله کې واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو. د سیوري په نوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
نن ساعت ته پام نه و، علمی بحث او پښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود بحث کاوه. نو استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محصلې ورغبرګه کړه، وګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه، راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب پاماني وکړه. د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي. له ټولګي راووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژېړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یو کتل سپوږمۍ ګرد او خپلی سری وه. یو یو ستوری به هم کله وځلیده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شیبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرتی چار تر سرکه ورسوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې ساعت ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې ورو ځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمیر لیدل کېدې. نارینه وو ورته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمبر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان کې کول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوری یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. ٹول خر کی شہان اور حیران رام قتل. ٹول خر کی شہان اور حیران رام قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا. پیارنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو د شیوا. ہر گل میں اڑتا روستو ملیار میں کبلبل. ہر گل میں اڑتا روستو ملیار میں کبلبل. سندس کی نو شگونا جھوٹے او محل. نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل. ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل. نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل. شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوختو دبلبل. شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوختو دبلبل. دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کئو محل. دس پوک
مکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنزرو خل زر کے گڑے دے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل